سلام ده سلام ده خبرونو سرټ کې د بي سرحده ژورنالیستانو ټولنې په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې زور زیاتای مخ په زیاتېدو بلله. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې اته تنه پاکستاني وسلوال نیول شوي دي، او په میدان وردګو کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سړی تښتونکی نیولی دی. اوس هم پوره خبرونه. د بي سرحده ژورنالیستانو ټولنوي په افغانستان کې د خبريالانو پر وړاندې زور زیاتای مخ په زیاتېدو دی. د افغانستان له آزادو رسنیو څخه د سر د ملاتړ د ادارې مشر صدیق الله توحیدی آزادي راډیو ته د بي سرحده خبريالانو په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د ملاتړ د ټولنې دا راپور تایید کړ. ښاغلی توحیدی هم د دې راپور په اړه چې پکې د محلي مقاماتو، پولیسو او طالبانو له لوري د دیرشو خبريالانو د وهلو او پر هغوی د حملو خبره شوې، اندېښنه وښوده.
په تعصب سره چې د نیول مریسکا له پیله د خبریالانو په وړاندې د زور زیاتې پیښې ډېرې زیاتې سوې دي، او تر ټولو ډېرې خو د تېرو اونۍ په بهیر کې وسوې. په یوه اونۍ کې څه باندې اته پیښې موږ ثبت کړې چې پکې د خبریالانو پر ضد سخت خشونت سوی.
د بي سرحده خبريالانو ټولنې په خپل راپور کې د خبريالانو د ملاتړ او د هغوی پر وړاندې د خشونت په مخنیوي کې د افغان حکومت د جدي همکاري غوښتنه وکړه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې اته تنه پاکستانی وسلوال نیول شوي دي. د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد ازادي راډیو ته وویل دا نیول شوي کسان د پنجوایي پر پاڅون کوونکو د حملو لپاره کندهار ته راغلي وو. د سرګند کړ چې په نیول شوي وسلوالو مخالفانو کې د ډنډ او ژیړۍ ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوي نظامي مسؤلان هم شامل دي. اخوا په پنجوایي ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د کوکنارو د اړولو پر کمپاین حمله کړې او یو پولیس ټپي کړی او د هغوی وسایلو ته هم اور ورته کړی. په میدان وردګ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې یو سړی تښتونکی نیولی دی. د میدان وردګ د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دغه سړی تښتونکی چې څو تنه یې وژلي هم دي نن په سید آباد ولسوالۍ کې نیول شوی. خوګیاڼي زیاته کړه چې عبیدالله په لومړنیو تحقیقاتو کې خپل جرم منلی او د هغه ماشوم خبرې پولیسو ته ورښودلی چې څه موده مخکې تښتولی و او وروسته یې د پیسو د نه ترلاسه کېدو په خاطر وژلی. او د سپورت مینوالو لپاره هم دا چې د افغانستان د والیبال د اتلانو لومړنی لیگ د امنیت ملي ټیم وګټه. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس ډاکټر محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته وویل چې امنیت ټیم وکړی شول د والیبال د اتلانو لیگ پایلو به په 3-1 نتیجې سره لسري میاشتې ټیم څخه وګټي. د دې سلیو هدف د والیبال ملي ټیم لپاره د غوره سیرو ټاکل وو او لس ولایتونو په شمول اولس ټیمونو پکې برخه اخیستې وه چې لس ورځې دوام وکړ. کورنۍ خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. بهرنۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
د پاکستان د پولیسو چارواکي وایي یو شمېر کسان هغه وخت ووژل شول چې وسلوالو په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو پر یو مرکز برید وکړ. چارواکو څرګنده کړ چې دا برید په کرک کې د چهارشنبه په ورځ ناوخته پیل شو. د داوود شاه تحصیل د پولیسو په ماموریت کې یو چارواکي ناصر خان ازادي راډیو ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده.
فلحال دا څنګه چې لکه څلور کسان د شتګر خلاصي سره پسند دوا کسان چې دي لکه گرفتار شوي دي یو ایسایو فچوي دي شي شوي دي یو کانسټبل دي یو دوا کسان زخمیان دي سر پسند دا څو پلان جوړو دي د وځ پرونو نوم بس لګیا دي کنه سپلان جوړول دي د وځ موږ پرونو نو سره لګیا دي.
د دې جګړې نور تفصيل تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په بنگلاديش کې چارواکي وایي د چهارشنبه په ورځ د ډنګې شوې فابریکې د ودانۍ د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 191 تنه شو، او دا ویرشته چې نور کسان به هم مړه شوي وي ځکه چې خلک لا هم د ډنګې شوې ودانۍ تران بارونو لاندې دي. د بنگلاديش ټل سټار رسپانې نن رپورت ورکړ چې نږدې زر تنه چې له دغې ودانۍ سره نږدې و ټپیان شوي دي. دا ودانۍ ډاکې ته نږدې د جامو جوړولو د فابریکو په سیمه کې وه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې په بنگلاديش کې د جامو جوړولو په یوې فابریکې کې د اور لګېدو په پیښه کې 112 تنه مړه شوي وو. د عراق امنیتي ځواکونه د سلیمان بیګ د شارګوټي د نیولو لپاره له سنی قبایلو سره په جګړه بوختي. د شارګوټي نږدې 160 کیلومتره د بغداد شمال ته پروت دی. د رپورټونو له مخې د چهارشنبه په ورځ پر سلیمان بیګ وسلوالو برید وکړ، او داسې ښکاري چې دوی د سه‌شنبه په ورځ د سنی اعتراض کوونکو پر ډلې د برید د غچ اخیستو لپاره د حمله کړې وي. په سلیمان بیګ کې د جګړې پر مهال 15 عسکر او لږ تر لږه 5 برید کوونکي وژل شوي او تر دې شو ډېر کسان ژوبل شوي دي. جرمني خبري اژانس رپورت ورکړ چې شار د وسلوالو پلاس کړي خو ريوټرز اژانس سرګندوي چې جنگي هليكوپټرو وسلوال بریټ کونکي له شار بهر کړی دي. دغه جګړه د سیشن بي د ورځې د شخړو په دوام شوي چې د عراق په شمالي ښارګوټي هوایجه کې د اعتراض کوونکو او سرتیرو ترمنځ وشوه. په دې پیښه کې لږ تر لږه درویشتنه ووژل شول. امنیتي ځواکونه وایي د دې لپاره یې د اعتراض کوونکو پر کم برید وکړ چې وسلوالو پکې نفوذ کړی و. د قزاقستان د هوایي ځواک مرستیال قمندان جنرال اسقر بولدیه شیف ونیول شو. د دغه هیواد د هوایي ځواکونو مشر جنرال سوروکین خبریالانو ته نن په استانه کې وویل بولدیه شیف روانه اونۍ نیول شوی او نه پوهیږي چې د ملي امنیت کمیټې ولې د مرستیال نیولی دی. نوموړي هیله څرګنده کړه چې مرستیال یې بېګناه راوخیژي. قزاقي رسنیو پرون رپورټونه خپاره کړل چې بولدیه شیف د هوایي ځواکونو د ترمیم په برخه کې د اداري فساد په ارتباط نیول شوی. په جنوري کې د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د قزاقستان د پوځ د وسلتون مشر جنرال الماس حسینیف د رشوت اخیستو په تور نیولی و. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې هغه کس چې د باسټن د مرټن ځغاستې پر مهال په بمي بریدونو تورن شوی و او بیا ووژل شو 3 میاشتې مخکې لا د مشکوکو تور رسانو پولیس کې داخل کړی و. د اپریل په 15مه د مرټن یا د اوږده واټن د ډلې ځغاستې په وخت 14 تنه ووژل او تر 260 ډېرې ټپیان کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون په واشنگتن کې یوې خبري غونډې ته وویل تیمرلن چرنیف هغه وخت زموږ په معلوماتي سیستم کې زنګ وشنګاوه چې کله روسیې ته ولاړ، خو موږ په دې هم پوهیږو چې اف بی آی په 2011 کال کې د هغه په اړه بشپړ تحقیقات کړي وو او په کور دننه یا بهرې د کومې تروریستي هڅې دلیل نه و موندلی. د امریکا د فدرالي پولیسو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې وویل چې سی آی ای چرنیف وروسته تر دې د ترستانو پولیس کې داخل کړ چې د روسیې استخباراتي مسؤلانو د 2011 کال په سپتمبر کې د امریکا له استخباراتو سره اړیکې نیولې وې او د چرنیف په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. اوس داسې سوالونه په امریکا کې پیدا شوي دي چې د چرنیف په اړه نور تحقیقات ولې نه وشوي. چرنیف تېره اونۍ له پولیسو سره د نښتې پر مهال ووژل شو. د هغه کشر ورور 19 کلن جوهر چرنیف د تروریستي هڅو سربیره د ډله ییزې وژنې د وسلې پر استعمالولو تورن شوی دی. د روان میلادي کال په لومړیو نږدې 4 میاشتو کې په اسپانیا کې د بیکار خلکو شمیر تر 6 میلیونه واوښته. د اسپانیا د ملي احصایې انسټیټیوټ نن وویل د بیکاري کچه د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې 8.4% ته ورسېده او تیر کال دغه موده د 6.8% وه. اسپانیا چې د یوروزون 4م ستر اقتصاد دی له 2008 کال راهیسې په سخت اقتصادي بحران کې راګیر شوی. په 2009 کال کې چې د اسپانیا اقتصاد غوړېدلی و د بیکاري کچه تر 8% ټیټه وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات
د 4 ساعتونو په مخه د کابل په شمول د زینو سترو ښارونو د هوا حالات او اټکل ته راغلی. په کابل کې به د تودوخي لوړ درجه 13 وي، ټیټه 9 ښودل شوې، اسمان هم برګ دی. په جلال آباد کې د تودوخي لوړ درجه 15 ده، ټیټه 18 ښودل شوې، اسمان نیمه وریځ دی او د اورښت اټکل پکې دی. په کندهار کې به د تودوخي لوړ درجه 23 وي، ټیټه 13 ده، اسمان وریځ. په مزار شریف ښار کې لوړ 23، ټیټه 18، اسمان نیمه وریځ ښودل شوې. او هرات کې هم د تودوخي لوړ درجه درویشت، ټیټه 10، اسمان وریځ.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه ما خوش آمدید. موضوع بحث ما مذاکرات اخیر پاکستان و افغانستان و تاثیر بالای عملیه صلح است. مهمانای محترم ما در استودیو هستند: دکتر نیلوفر ابراهیمی، عضو ولسی جرگه محترم، حمیدالله فاروقی، سخنگوی حزب حق و عدالت، انجینیر صاحب محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای الکوزی، ما زیادتر در قسمت دوم روی راه‌های حل و چاره‌ها زیادتر یا پیشنهادات زیادتر صحبت می‌کنیم. از انتقاد تر میشیم. در قسمت اول بعض سوالا به جواب موند. بخیرم که یک سوال بود از آقای اختری به فاروقی صاحب. آقای فاروقی صاحب کوتاه جواب بدین، بعد از سوالای دیگه مگه مونده باشه اونم جواب بدن که واسه شروع کنیم به راه های حل که چطور موضوع افغانستان ما و شمال امروز حل کرده میتونیم یا نمیتونیم. به هر حال بفرمایید فاروقی صاحب.
بسیار تشکر. من فکر میکنم دوست گرامی جناب اختری صاحب پرسان کردن دقیق که طالبا با همی جنایات را که مرتکب شده هستن و مرتکب میشن هر روز شما اونا را میپذیرین یا فکر میکنین که اونا قابل پذیرش هستن برای جامعه افغانستان؟ یعنی ما موضوع ما بسیار روشن است. فکر میکنیم که یک قسمت زیادی از طالبا متاسفانه برن بر فشارها و بنابر ناملایمتی هایی بر اونا تحمیل شد، اونها به بیگانه ها پناه بردن و امروز متاسفانه از آغوش بیگانه ها علیه مردم و ملت خود سنگر گرفتن و اشکالات خلق میکنن و یک جمع محدودی هم متاسفانه با خصوصیت های خاص خود در گرو دستگاه های استخباراتی منطقه و همسایه ما هستند که یقینا در مورد از اونها محاسبات و ترتیب دیگه است. ولی که او طالبی که با یک افکار سیاسی میخواد در تعاملات سیاسی کشور با استفاده از فضایی که ایجاد شده و قانون اساسی افغانستان رو مهیا کرده در تعاملات سیاسی شامل شون و صلاح خود بگذارن و بیان بر رقابت های سیاسی بپردازن و از روش های مدنی استفاده کنن، من یقین دارم که ملت افغانستان به اونا به خاطر تامین صلح و آرزومندی های صلح اشکالی نخواهد داشت. منتها میمانه بحثی که با جنایتکارها و در برابر جنایتها چی معامله شود، یقینا بحث عدالت انتقالی به عنوان یک بحثی است که او در ذهن هر افغان است. من فکر میکنم که او جای داره که یک روز ملت بزرگ افغانستان با توجه به امکانات، با توجه به اینکه بتانن شرایط تامین یک محاکمه عادلانه را مساعد بکنن، طبعا به تمام جنایتکارهای دوره‌های گذشته افغانستان پرداخته خواهد شد که اینا هم از اون مستثنا نخواهد بودن. اما در شرایط موجود صلح به عنوان نیاز اصلی تداوم افغانستان به خاطر تامین ارزش‌های مردم افغانستان یک ضرورت است و هر کسی که صلاح خود بگذاره و بیاره در کنار ملت خود استاد شه و احکام و هدایت قانون اساسی افغانستان رو بپذیرن و بالاخره برویم به طرف یک روند معقول سیاسی در رقابت‌ها، فکر نکنم که اشکالی وجود داشته باشه و ملت افغانستان اینا رو با آغوش باز میپذیره و طبعا به خاطر جلوگیری از فشارهایی که است، به خاطر جلوگیری از مداخلات دستگاه‌های استخباراتی و اونهایی که در بربادی افغانستان، در شکست افغانستان، در ضعف ناتوانی و بی‌ثباتی افغانستان هنوز هم آرزومندی های عبق استراتژیک خود میپالن، در برابر اونها باید ما به خاطر تحکیم وحدت ملی و به خاطر قدرتمند ساختن افغانستان، به خاطر تحکیم موضوع قدرت افغان ها ما بتانیم این آرزومندی رو متحقق بسازیم. اگر اجازه باشه جناب نظر صاحب، یک دوسی موضوع رو من پیشترم عرض کردم.
بله
در همین رابطه هم میخواستم این البته یک بحث و گفتمان به خاطر ارائه رای حل به خاطر بحث مذاکره و مصالحه هم شاید بیاشو ببینیم. ما شما پیشتر سر از این بحث کردیم که ما از مذاکرات هفته جاری ما خوشبین هستیم، یعنی یقینا هر افغان باید خوشبین باشه. منتها اشکال را که خلق میکنه ایست که ما تمام بازیکنایی که در این جلسه اشتراک داشتن و به شمول خود ما افغان ها و پاکستانی ها و خارج دوستای بنگلی، اینها هیچ کدام از ابزارهای جدید استفاده نکردن. کماکان ابزارهایی را که جمهوری اسلامی پاکستان و نظامی های پاکستان به صورت خاص در اختیار خود داشتن، متاسفانه در این اجلاس هم با همون ابزارها اشتراک کردن. هنوز هم اونا اهداف اساسیشان یا برنامه های اساسی که اونا در جهت مخالف صلح افغانستان عمل میکنن به او معتقد هستن که مطالبی است که بیشتر دوستان در موردش صحبت کردن که اونا هنوز هم همون اهداف تعقیب میکنن و آرزومند ازی هستن که افغانستان به عنوان همون صاحب عمق استراتژیکشان باشه. از ابزارهایی که استفاده کردن که افراطیت بود، تروریسم بود، نظامیگری بود، کماکان از او استفاده میکنن و هنوز هم با رفتن آقای کیانی در این جلسه کدام تغییری در اون موضوع نامده بود. آنچه که حکومت افغانستان در جریان سالهای گذشته به عنوان ابزار رسیدن به صلح استفاده میکرد، با او ابزارها کماکان دوام داده و از او کدام ابزار جدیده یا کدام تعامل جدیده در این بحث‌های جدید را نکرده بود که ما به او خوشبین می‌بودیم که این افغانستان یک طرح جدید داره. او تعهدات را که بر دنیا کرد، تعهدات را که بر مردم افغانستان کرد به خاطر تأمین صلح، به خاطر ایجاد کردن همو بحث وحدت ملی یا ایجاد کردن یک نظام قدرتمندی که بتونه از یک موقف قدرت در بحث‌های مذاکره صحبت بکنن، متأسفانه این نبود. و حکومت آمریکا هم کدام طرح جدیدی در این رابطه نداشت که صرفی که توصیه‌های اخلاقی بکنه که خب شما خوب بکنین بد نکنین. اینها نمیتونه مشکل اساسی که بحث صلح و جنگ در افغانستان به او گره خورده به او مسائل بپردازن. به او خاطر اگر ما بریم در عمق بحثا و ببینیم که ما افغانها به عنوان ملتی که خاک ما و مردم ما هر روز به خاطر فشارهای دنیا و فشارهای همسایه ها این قربانی های بزرگ میتن و این قیمت های بزرگ میپردازن، ما کدام ابزار در اختیار خود داریم، از کدام توانایی ها مستفید هستیم، کدام ظرفیت های بالقوه در افغانستان به عنوان ابزارها و ظرفیت های ملی وجود داره و کدام امکانات بین المللی در اختیار ما هست که ما اونا رو چی رقم توجیه کنیم تا برسیم به طرفی که دوستای پاکستانی خود متقاعد بسازیم که شما از او اهداف کهنه خود، از او اهداف سنتی خود و از او اهداف نامشروع خود بیرون شوین و بیاین به بحث‌های مشروع شما ما احترام میگذاریم و تعهد میسپاریم که ما خاک ما، امکانات ما، ارزش‌های ما خدا نخواسته وسیله قرار نگیره که شماها را ما اذیت بکنیم. این تعهدات داده شوا در فضای حسن تفاهم و در فضای حسن نیت ما میتونیم بریم به طرفی که برای صلح امیدوار شویم و قدم‌های اساسی و قدم‌های عملی بر. غیر از او این رقم مذاکرات و این رقم بحث‌هایی که کماکان با ابزار گذشته، با نیت‌های گذشته و با وسایل کهنه گذشته ما وارد عمل شویم، من فکر می‌کنم جز اتلاف وقت، جزی که همو فرصت‌های محدود وجود داره، فرصت‌ها کشته شوه و آرزومندی‌های ما متحقق نشه و چیز دیگه نخواهد بود.
فکر صاحب زدی فاروقی صاحب ده خبرو په ارتباط غتی رفته از مونږ محترم بل مقرمان صاحب مول جداد پاکستان پوزیان چې دی دا وي مخکې خورزابتانو به اور لوی شو لو جنرالانو دوی تر رسیدلی دوی ته وی چل نو ور زیاده وشته می پیړی د سیاسي حل خصوصا د افغانستان او د پاکستان د معزلی یا د کشالی د حل د سرحدي ستونزو د حل لپاره ماغه زړی وسلې نه کار اخلي او زړه افزار لکه حمیدی صاحب شو ولی د سی یو نوې طرحه او نوې پلان د نړیوال ټولنې له خوا هم نشته چې دا کشاله حل کیږي کله په یو باندې فشار راولي کله په بل باندې ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې د سی یو چوکارت یو فرمول جوړ شي د افغانستان حکومت خو چې د اساسي قانون په رڼا کې د وسلوال وسلې پزمګه کیدی د دلترش اساسي قانون دی اومني د خزو حقوق دی اومني او د سولې له بهیر سره دی وزې شي بیا د سولې علي شورا جوړ شوی دا کوم سره د سګډ وړ خلک کېدای شي چې دا غوښ خلک شي د طالبانو لږ مشکلات شته نو ستاسو په نظر د سی نړیوال فشارونه دي کې وند زیاته خپل شي سیمایز توافق هم مهم دی او تر ډیره هدا پورې سیمایز توافق اوس موجود دی چین روسیا نو شاوخوا د مملکتونو د افغانستان د سولې سره لیواله دي حتی ایران هم نو غواړي چې دومره ګډوډي زکه دوی خپل پکې ګډوډيږي نو ستا په نظر څه پېدو شي چې یو قاطع او یو خنه نتیجه ورکړي د سولې حل زلي
له کوزه سب ز فکر کوم چې د پاکستان نظامیانو ته چل ورزي او دا چلی دا دی چی دا جهات پا زمانه کیم
زور چل نده سیم آقا زور نده دیر زور شده نده
آقا زور وامورزی نو او دا آقا زور چلی دا دی مر او طول دنیا اریانه کرده او طول دیتا متقید کریو چی بی پاکستان نکیشی لکه دا مخشم دورت دا یو دوام گوره ی دنیا پا دی پا یدل دا چی پا افغانستان پی چاری په دغه رقم چې روانې وي ښې نتیجه نه ورکوي ځکه یم تصمیم نیولی دی چې بدلون راولي او هغه یې 2014 سرحد کېښی دی اوس نو په دې بدلون کې دوه امکان سته یو امکان یې دا دی چې اساسي قانون وساتل سي د ښځو حقوق وساتل سي او موږ یو ښه سیاسي تغییر و انتخابات ولرو او طالبان هم راسي په دې انتخاباتو کې شرکتو کې ګلبدین حکمتیار خو اعلان کړی دی چې شرکت کوم تیپارسک داسی حالت راسی بل حالت یاد دی چې دا ټوله د قانوني اساسي د منځو لاړ سي افراطیت راسی د تړلو افکارو خواندان راسی او پاکستان ملیشي راپشکی لسی دا دوه امکان لري اوس نو زما د پاره زه وایم شدا دی چې داسی بدلون ته کار وکړو چې قانوني اساسي وساتل سي د نظام د شوجو حقوق وساتل سي او افراطیت بیا زمينه برابر نه کی چې په افغانستان کې ځالي د دې د پاره سیاسی مذاکره ضرور ده سیاسی خبریاتری ضرور ده اغا دادی موش باید افغانان دغه درې اړخیز غونډې ته اهمیت ورکو او د خپل لوی متحد امریکا څخه وغواړو چې دا په جدي ډول پر مخ بوزي او دوهم موږ د هغه کاریخانګي چې لکه جان کیړي چې وویل دواړو مشرانو نظامی د پاکستان او زموږ ملکی کرزی صاحب واخیستل چې موږ به پر ټولو هغه مسایلو چې مورد اختلاف دي باس ته دوام ورکوو د دې باس د آمادګۍ لپاره څو کار موږ افغانان باید وکړو یو پاکستان د دې پټلی څخه وباسو چې یوازنې چاره دا ده چې طالبان اپراتیفي او نظامی او لوجستیکی حمایه وکړو نظامی فشار وارد کړو موږ باید د سیاسي مذاکرې په نتیجه کې د پاکستان سره داسي لاري چاري ولټو او دا لټول کیږم چې پاکستان متقین کې چې هغه اهداف چې تلري هغه کېدای سي په سیاسي مذاکراتو کې باس پر وکړو او هغه ته چې توانایي لرو لارد حل
هغه قناعت نه کوي. ګوره حامد کرزي د افغانستان جمهور رئیس علني اعلان وکړ پښتنه وکړه چې د امریکا او پاکستان جنگ شي د چا طرف ته نسي. هغه ویل چې زه د پاکستان طرف ته ودرېږم. نو تر دې نه زیات اعلان باید څه شو شي
د افغانانو د خو ورته ناست د کرزي صاحب زما د خو پاکستان خراب دی. پاکستان درته وای وای ک ته وای دروازې ایستک ته وای راکټونه بند ک خراسه چې د سرادات مسله تنظیم کو زولې جرأت نه لرم شامت نه لرم چې باسو سره شروع کم. پاکستان راته وای وای زما ملکونه د کونار پر اوربو باندې روان دي تمدن می آبادی پر دې کته ځای جوړه راس د مکو زما سر خبري وکړه زولې شامت جوړه
به وي ګیر زما واکې د ملا
پاکستان په دې
مسله نه کیږي ګیر زما واکې د ملا نو وبستان دي زما کستان به څنګه د بل چاته وځای
د دنیا کې مداغستې ته چې د اروپا کې وسېږې ته د ترکیه حالات پښتنه وکړه چې د کله چې د دجلې او فرات سند دی سوریه تا قابه ورکی عراق تا قابه ورکی نور کسی دی موج تاسی شایی نظام ایران تا قابه ورکل خبر دادی چه موج باید شامت ولرو چه نوی خطری اغا چه زما چوکوی او مقام تا خطر دی داسی پری کلی دا افغانستان دا ملت او دا دیبینی توی اونو دا پاروکو موج دا با شامت او دلاورو سیاست مداران او مشاران تا ضرورت لرو چه خپل مقام او چوکوی قربان کی ولی افغانستان تا سول را ولی امنیت را ولی داسی سیاسی پریکلو مشرانو
نو دسر رهبر بده کوم زنه کیږي صاحب
زه پاکستان
دسر رهبر بده
زیم ته فاروقی صاحب دی دغه کرزی صاحب دی چې دغه خپل دوستانو په ملګرتوب مشتاسي یو دغه چې دی ولې دوی هر یوم علاقه دار لري چې په افغانستان کې نوم پاتسي ژوندۍ پاتسي او افغانستان په نیک نوم یاد کی هغه وخت چې تبینی تویول بند کې ته دا کور جوړ کې ور بند کې او بیا نور او تبوت چې ستا او اختلاف د خلکو سره لرو پرمزکا یا سرحد باندې هغه پریږدو نوی نسل ته زه دا د افغانستان اوسنی نسل ته وایم زما په کور کې ویني تویږي ور بلدی زه د دې توانایی پیدا کوم چې دغه ځای چې زما په لاس کې دی او دغه سرحدات یا پر دې کې سوله قائم کم زه بیا هغه خوا خلک واینده نسل زما بچی ته پریږدم. اخیر خبر در روغی در تکوم اگه دادی چی افغانستان حکومت باید د خپل سیاسی اپوزیسیون سره په مشوره د پارلمان یو نوی وړاندیز د سولی طالبانو ته وکی. دا یو بل دغه مذاکرو ته درې څلور ګروپه نظامی متخصصین، سیاسی متخصصین او اقتصادی و گماری دغه کارخانگی چه اخیستی دی جر تر جره چه سبا هم نسی ده پاکستان سره مذاکره پیل کو ترسو چه ده یو تلون و امزا تا ورسیشو دغه یه لار ده ده افغانستان ده نجات ده پاره نه نوری او تی باوتی چه موش پر پاکستان باندی اتامات وارده و او ده دشمن بولوز موش ده طول ستونز دشمنی او دشمن پاکستان بول مگر الته ناس چې جهاد مو پښکی وکي او دلته مو دا نور مجاهدین چې طالبان دي ناس چې چپ پښکی وي دا غځای راځي ما وژني ویني میتویوي بنان زه پاکستان په دې نه ملامتوم چې د خپل منافع او د پاره نظامیان نیوي او زړې شوی په کار اچي زه پاکستان په دې ملامتوم چې د خپل منافع او د ساتلو د پاره زما ملي منفعت په نظر کې نیسی او زما د ملي منفعت د برهم وهلو د پاره زما افغان په کار چی او په جنگ را سره چی او زما او زاره خرابوي زه وایم پاکستان موږ ته دونه صدمه نه درسولې لکه موږ خپل چې خپل ځان ته صدمه رسولې. افغان پول وران کړی دی افغان وژلې دی افغان د سړکونو ته ور راچولې دی خراب کړی دی کورونو ته ور راچولې دی دا زم چې دا کار کوم یو عالم وای دا یو انسان دشمن به له د خپل بل څوک نه دی بین زما افغانان د خپل و وطن دشمنان خپل یو کومج په اتحاد سره یو واحد طرح نه وی طالبانو ته وکړو چې وغو په شور راولو چې چې درکو چې چې درسغواړو او چې موږ د لاس ورکو او د بلې خوا د پاکستان سره د یو نظام د یو تړون د پاره په ټول ارسو کې متخصصین وټاکو او زه فکر کوم پاینده کې به کرځي دا کار وکړي بل د دریګونی د ډیر خصه مذاکره او هغه د ستې په کار شروع کې په اقتصادي لحاظ په نظامي لحاظ اختلافاتو ته د لار حل پیدا کړو دا ده چې دا کار به تر 2014 کوو کنه افغانستان به بیا د پاکستانی بې دریشي ملیشو قربان سي او موږ تاسې به اساسي قانون هم درس ورکړو.
تشکر ډاکټر صاحب نیلوفر ابراهیمی، شما هم پیشنهادتان در مورد راه های حل صحبت کنین. بعد از شما ما شما تلفن ها را میگیریم. شنونده از یک چند لحظه دیگه هم بشنوین. بفرمایید.
ما فکر میکنم با تعریف اراده ملی ملت افغانستان مشکلات داخلی خود حل کنه و به طرف اجماع ملی واقعی و تعریف شده داخل شوند و بعد از او ما فکر میکنم که بعد از اتحاد و اتفاق داخلی خود مردم افغانستان بالای جامعه جهانی که عامیان مردم افغانستان در رسیدن به سال هستند باید فشار جدی وارد شود تا ای که ای جا عامیان و ناتو و دیگر دوستایی که آمدن برای حمایت از فضای صلح بر آوردن صلح بر افغانستان بالای از اینا جدی فشار وارد شود تا اینا فشار مستقیم بالای پاکستان با صداقت وارد کنند تا ای که ما به طرف یک صلح واقعی بریم. و مسئله مهم ایست که پاکستان ذهن خود آماده پذیرش یزی بسازه که افغانستان به قسم یک کشور مستقل تعریف کنه که مستقل است و هیچگاه افغانستان به اون مرحله نمیره که جزء از صوبه سرحدهای ما شمار شود و این آرزوی دیرینه خود از ذهن خود فطرتاً باید خود بقبلانه بر خود و دور کنه، به دلیل از اینکه امروزه وضعیت که پاکستان هم داره وضعیت خیلی خوبی تعریف شده نیست. یعنی پاکستان هم در وضعیت سیاسی نظامی اقتصادی خوب قرار نداره. امروز اگر در افغانستان وضعیت انتحاری در پاکستان هم است، یعنی پاکستان با تحلیل از اوضاع فعلی خود باید این چیز بر خود قبول کنه. اگر ایره فطرتاً قبول کنه و چند نقطه که دوستا اشاره کردن و ما هم بر اشاره کردیم پرداخته شو، فکر میکنم میتونه تا جای راهای حل برای نجات از این چیز و عوامل شناسایی شوه که تا جای دوستا و همگی ما عوامل گفتیم فقط پرداختن به این عوامل داریم است. او از امو آدرس اجماع ملی واقعی میتونه که بپردازه. تشکر.
یا څو تلفنونه ډیر منتظر پاتې شوی دي دوستانو، لنډ پوښتنه وکړئ لطفاً چې ډیرو دوستانو ته نوبت ورسیږي. مهرباني وکړئ آزاد راځه. بله
بله السلام علیکم جناب کوزه ستوتا او نظر او ګران مېلمنو ته سلام او احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام.
جناب کوزه د افغانستان د سیاسي حل موضوع خصوصا مناطق غوړي.
بله.
اولی متاسفانه چې موږ کوم مشکل په دې مسایل کې یو مشکل دا سوچي چې موږ بین المللی ټولنه چې د افغانستان د پښتون په توګه راغلي دي هغه اهداف چې دوی په افغانستان کې درلود نه د دوستۍ په توګه بلکې د افغانستان د ضرر او د افغانستان دوستۍ بلکې د خپل شخصي اهدافو دپاره راغلي. زه درته مثال د سترګو لیدلی حال وایم. په اول مرحله کې چې افغانستان ته د بین المللی ټولنه راغله انګلیسانو قومانده په خپل لاس کې واخیسته. زه د غوربند ما رادشي تاسو جورنالستان دی راشي چې زه په سترګو باندې دوی ته چې کوم زیارتونه په نامه د زیارتو
ګوره یو شی دی وروجر یو پیوزي کې به یو واقع پېښ شوي، مګر عمومي وګوره په افغانستان کې نن ګوره د موبایل هغه عصري سیسټمونه چالان دي، تلویزیونونه 45 دانې چالان دي، رادیوګانې دي، سړکونه پاخه دي. یعنې دوی خو دا 30 میلیارد ډالر چې مصرف کړل نو شاید اهداف به درلودل، مګر په افغانستان هم ورسره نه ترقی کړی. داسې نه ده چې یوازې افغانستان یې برباد کړی دی او د دې لپاره راغلي. افغانستان لس کاله مخکې څنګه و؟ بله واقعیتونه به سره ویو.
ما مشکل دی که کثیر بین المللی ټولنه د افغانستان د افغانستان د آبادی او د افغانستان د مشکلاتو د خلاصون لپاره لغوري کنه.
بله.
نن انګلیس او امریکا د پاکستان سره ډیر ټینګه دوستی لري، ولی کوم تعهدات دوی
په مونږ نه شو کولای، مونږ ته استفاده نه شو کولای. د څه ولې نه وای وروره؟ مونږ ته ماته ته استفاده نه شو کولای د خلکو نه. هغه ته استفاده کوي، پاکستان ته استفاده کوي، ماته نه شو کولای. د څه لاندې وای؟ تشکر خاچون او دیکه بس نکو. بله او مشکل چون بخره ډیر غوړم چې تلیفون نزیات پاتې دي. آزادی رادیو ده مهرباني. بله سید.
بله محترم جناب علی کوزین شفتات او محترم ولید نظر شفتات، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو مېلمنو مینوالو ته درنو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
قاری صاحب پښتون سترایم شه مهرباني. وعلیکم السلام.
خوش آمدید.
محترمہ جناب الکوزی صاحب،